د ماشام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو درنو دوستانو السلام علیکم. پروګرام ته بیا هم په خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبری مجلو لومړی زه فرشته جلال زهیر سره از مانو ټولم کران په ګډه وړاندې کوو. په دې خبری مجله کې به د افغانستان او سیم پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات درکړو. وابهوري چې جمهور رئیس حامد کرزی نن قطر ته تللی دی او دی به په دغو ورځني سفر کې د قطر د چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه خبري وکړي. نور رپورټونه به وروسته درته ووایم. اول به جان قال کوزی د دې سات مهم خبر نو وړاندې کړي.
جمهور رئیس حامد کرزی د هیات په مشرۍ قطر ته لاړ. ائتلافي ځواکونو د وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل بشپړ کړل او په خیبر پختونخوا او کراچۍ ښار کې حملې او ډزې شوې. پوره خبرونه واوري. لومړی د افغانستان خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د یو لوړ پوړي هیات په مشرۍ نن له کابل څخه قطر ته لاړ. د جمهور رئیس کرزی د ویان مرستیال فائق واحدي ازادي راډیو ته وویل جمهور رئیس به په قطر کې د دې هیواد له چارواکو سره د سولې د عملي په اړه مهمې خبرې وکړي.
د دې سفر په اوږدو کې به ولسمشر کرزی د قطر له امیر او د دې هیواد له چارواکو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړي او همدارنګه د دې خبرو تر څنګ به له یو شمېر سوداګرو سره هم وویني.
د روان میلادي کال په لومړیو کې جمهور رئیس حامد کرزی واشنگټن ته د سفر پر مهال د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره وسله والو طالبانو ته په قطر کې د یو دفتر د پرانستلو په اړه موافقه کړې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي یان کوبیش هم تېره اونۍ هیله څرګنده کړه چې د جمهور رئیس کرزی دا سفر به د سولې له عملي سره مرسته وکړي. ائتلافي ځواکونو نن د وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو انتقال بشپړ کړ. د مخکنۍ موافقې پر اساس چې د ناتو د ځواکونو د عمومي قومندان جنرال جوزف ډانفورد او د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزی ترمنځ شوې وه، د مارچ پر شلمه په نرخ ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو لیږد پیل شوی و. د ملګرو ملتونو د یونیسف ادارې نن د پوهنې له وزارت سره د 9 میلیونه ډالر مرستې تړون لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل دا پیسې به د نوو ښوونځیو په جوړولو ولګول شي. په افغانستان کې د یونیسف ادارې استازي پیټر کراولی وویل چې دوی به له 2014 میلادي کال وروسته هم د اوږدې مودې لپاره د افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
خلک له 2014 میلادي کال وروسته چې بهرنیان له افغانستانه وزي ډېر اندېښنه لري، خو زه د یونیسف په استازیتوب وایم چې موږ به دلته یو او خپلو مرستو ته به دوام ورکوو.
د افغانستان د پوهنې وزیر زیاته کړه د یونیسف له دې تازه مرستو څخه به د هیواد په بېلابېلو برخو کې د 1500 ښوونځیو د تعلیمي کیفیت د ښه کولو لپاره همکار واخیستل شي. د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې د یو شمېر ښوونځیو ښوونکو نن کاري اعتصاب پیل کړ. خون کې اعتراض لري چې حکومت ورته د استوګنې د نمرو اسناد ورکړي خو ځمکې نه دي ورکړي او د دوی لپاره د ځانګړې شوې ځمکې یوه برخه د یو شمېر اشخاصو لخوا چې دوی زورواکان بولي غصب شوې ده. په همدې حال کې د تخار د والي ویان سید سلیمان مرادي ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه یې سیمې ته هیات استولی دی. د کاپیسا ولایت زیات شمېر اوسېدونکو نن په تګاب ولسوالۍ کې د ولایتي شورا د یو غړي د نیول کېدو په اعتراض کې مظاهره وکړه. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي مظاهره کوونکو د دولت پر ضد شعارونه ورکړل او د نجیب الله الرحیمي د خوشي کېدو غوښتنه یې کوله. د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی وایي چې افغان او بهرنیو ځواکونو تېره شپه ښاغلی رحیمي په کاپیسا کې نیولی. تر اوسه حکومتي چارواکو او ایساف ځواکونو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د افغانستان د کرکټ په اړه یو خبر. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د عربي متحده اماراتو د ټیم په مقابل کې ماته وخوړه. د سیالۍ د آسیا د کرکټ شورا د شلو اورونو د سیالیو په لړ کې ترسره شوې. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوزیدو سره 143 منډې جوړې کړې، خو د عربي متحده اماراتو ټیم د 4 لوبغاړو په سوزیدو سره په 19.2 اورونو کې 146 منډې جوړې کړې. په دې توګه عربي متحده اماراتو د افغانستان ته د 6 وکټونو او 4 توپونو په تفاوت سره ماته ورکړه. افغانستان د آسیا د کرکټ شورا د شلو اورونو په سیالیو کې د اماراتو، کویت، عمان او بحرین له ټیمونو سره په یو ګروپ کې ده. سبا ته به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کویت له ټیم سره لوبه وکړي. د افغانستان ټیم 2 لوبې ګټلې او 1 بایللې او په دې توګه له عربي متحده اماراتو وروسته د بي ګروپ په دوهم قطار کې راغلې ده. خبرونه له ازادي راډیو. د خیبر پختونخوا ایالت په مردان ضلع کې نن په یوې بمي چاودنه کې یو پولیس مړ او شپږ نور کسان ټپیان شول. پولیس وایي بم په یو مارکیټ کې ځای په ځای شوی و. په ټپیانو کې پولیس او ملکیان شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د چاودنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستلی. د یو بل خبر له مخې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو نامعلوم شمېر وسله والو په یو لومړني ښوونځي حمله وکړه. د ښوونځي مدیر یې وواژه. ډزې هغه مهال پیل شو چې د ښوونځي زده کوونکي چې عمرونه یې د 15 او 10 کلونو ترمنځ ول د کلنۍ ازموینې د نتیجو لپاره راټول شوي وو. په دې پېښه کې لږ تر لږه 8 تنه زده کوونکي ټپیان شوي دي. پولیس وایي د خونزی مدیر د عوامي نشتل ګوند غړی و. د خونزی یو خون کې عطا رحمان چې په ډزو کې ټپي شوی خبر اعلان وته د پیښې په اړه ویل. د جایزو د ویش د مراسمو له پیل څخه 15 دقیقې وروسته یو دم یو سړی په منډه شو او ډزې وکړې. موږ د دغې جادویي نندارې تر اغېز لاندې شولو. کله چې ډزې پیل شوې د خلکو ټیل ماټیل جوړ شو. فکر کوم حمله کوونکو 2 لاسي بمونه هم وغورځول. د حملې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. شمالی کوریا وایي له جنوبي کوریا سره د جګړې حالت داخله شوې ده. د شمالی کوریا دولتي خبری رسنۍ وایي سر له اوس نه د کوریا اړیکې د جګړې حالت داخل شوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې مسلې به په همدې اساس پرمخ وړل کیږي. د خبری رسنۍ په بیان کې چې نسبت د شمالی کوریا حکومتي چارواکو اورګانونو ته ورکړ شوی راغلی. د کوریا د ټاپو وزمې د اوږدې مودې وضع چې نه سوله ییزه او نه هم د جګړې وه بالاخره ختمه شوې ده. د شمالی کوریا په بیان کې د غراز خبرداري ورکړ شوې ده. هر ډول پوځي پاراول نتیجه به په بشپړ شخړه او اټومي جګړه وي. او ویل کیږي چې د برېټانیا په دوه خوځو فعالانو باندې د لیبیا په ختیځ کې یعنی بنغازي خرته نږدې جنسي تیره شوې. د دغو دوه پاکستاني ټبرو انګلیسي خوځو له مراکش څخه غزې ته لانګې ته د بشین مسؤلي کاروان سره سفر کاوه او هڅه یې کوله چې په غزې باندې د اسرائیلو محاصره ماته کړي. دا د دې ساعت مهم کورنیو نړیوال خبرونه.
ما شام شپږ بجې و د قصو ازادي رادیو او ری تاسې د ازادي رادیو د نن ورځې د دوو وروستیو خبري مجلو لمړی اوري. په داسې حال کې چې جمهور رئیس حامد کرزی په قطر کې له چارواکو سره د خبرو لپاره د طالبانو د خبرو لپاره تللی او د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستل کېدو په اړه د هغوی سره د ژغېدو پلان لري. یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي شاید ښاغلي کرزی دغه هڅې چندان نتیجه ورنه کړي. دوی خپل دلایل وړاندې کړي دي. په خبرونه کې به رپورټ واوري. په افغانستان کې د اپوزیسیون یو شمېر ډلې وایي چې په افغانستان کې د سولې د پروسې په ارتباط د پاکستان په وړاندې د حکومت د وروستي دریځ ملاتړ کوي خو دوی ځینې ملحوظات لري. په خبرونه کې به په رپورټ کې واوري. په خوست کې د قاضیانو لپاره د استوګنې د کورونو د جوړولو د پروژې کار پیل شو.
دغه به قاضی صاحب اوسېږي په خوشحال باندې او په دې باندې به تعلیم کې په دې کې به تعلم کې په دې کې به خوشحالي کې په دې کې به خپل عمر ټول سره ترته.
په دې خبرونه کې به په نړیوالو مسایلو کې د شمالي او جنوبي کوریاګانو ترمنځ د وروستي کړکیچ څخه خبر شئ. جمهور رئیس حامد کرزی نن د دوو ورځو لپاره قطر ته روان شو او د افغانستان د جمهور رئیس د مطبوعاتي دفتر په وینا شغلې کرزی په قطر کې له چارواکو سره په افغانستان کې د سولې پر پروسه وغږیږي او هڅه به وکړي چې له قطري مقاماتو سره په دغه هیواد کې د وسلوالو طالبان لپاره د دفتر د پرانستلو مسله راسربېره کړي. یو شمېر افغان څېړونکي قطر ته د جمهور رئیس حامد کرزی د سفر د دوو هیوادونو د اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم بولي. خو دوی یو شمېر کسان دوی اټینګار کوي چې دا سفر به د سولې د پروسې لپاره ډیر مهم نتایج ونه لري. ولی نسیم شفق په دې اړه له کابل رپورت لري.
د ولسمشر کرزی د ویان مرستیال فائق واحدی د شنبه په ورځ قطر ته د جمهور رئیس کرزی له روانې دوه وروسته ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د سولې رواني حلې ځلې او په دوحه کې وسلوالو طالبانو ته د دفتر پرانستل له قطري چارواکو سره د ولسمشر کرزی د خبرو اصلي ټکی دی.
در جریان این سفر قرار است روی مسائل و ابعاد مختلفه.
دیوی تاکل شوه ده د سفر په ترس کې د سولې پروسه پر بیلابیلو اړخونو خبري وشي. په دې ترس کې بعد وسلوالو مخالفانو لپاره په دوه کې د دفتر د پرانستلو په حق له حمله قطري چارواکو سره خبري وشي. مونږ لمن یو چې د دواړو خواو ترمنز د علاقې وړ مسایلو په حق له خ پر مختګونه ولرو. ولسمشر کرزی دوه ته د قطر د امیر په بلنه د دوه ورځنی سفر تر سره کوي. په سفر کې له ولسمشر کرزی سره د بهرنیو او چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول، د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین دادفر سپنتا، د سولې د عالی شورا رئیس او د دارالانشا رئیس صلاح الدین ربانی او انجینر محمد معصوم ستانکزی ملګری دي. ولسمشر کرزی تل ټینګار کړی چې د سولې هر ډول خبرې اترې باید د سولې له عالی شورا سره د افغانستان په مشرۍ او ملکیت ترسره شي. خو یو شمیر سیاسي څېړونکي وایي چې ګمان نه کېږي ولسمشر کرزی قطر ته له دې سفر څخه هغه څه ترلاسه کړي چې دی غواړي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجده ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان به هیڅکله په قطر کې له افغان حکومت سره خبرو اترو ته غاړه کینګدي.
وکړه د مقصد دا چې د طالبانو لپاره په قطر کې کوم دفتر پرانستل شي، طالبان باید افغان حکومت سره او د سولې عالی شورا سره خبرې وکړي. طالبان بالکل دا خبره نه مني، نو زه په دې باور یم چې دا سفر که د دې مخې لپاره وي به نتیجه او به پایله وي.
وسلوالو طالبانو تر دې وړاندې په وار وار ویلي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې نه کوي. دوی وایي چې سولې ته به هغه وخت تیار شي چې بهرني ځواکونه یو مخ له افغانستان څخه ووځي. وسلوالو طالبانو دا شرایط په داسې حال کې وړاندې کړي چې د افغانستان او متحده ایالاتو ترمنځ ستراتیژیکې اړیکې ټینګې شوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي سند په اړه هم خبرې اترې روانې دي. افغان حکومت تر دې وړاندې تل ټینګار کړی چې پاکستان کولای شي طالبان له افغان حکومت سره خبراترو ته رامات کړي، خو په عین حال کې دای هم ویلي چې اسلام آباد تر اوسه په دې برخه کې هیڅ ډول عملی او صادقانه اقدامات نه دي کړي. افغان چارواکو په خپلو تازه سرګندونو کې ویلي چې له دې وروسته د پاکستان له همکارۍ پرته د سولې هڅې پر مخ بیایي. څېړونکي وایي چې قطر ته د ولسمشر کرزی سفر هم همدا سرګندوي چې ښایي افغانستان د اسلام آباد له همکاریو ناهیلي شوی وي او اوس په دې هڅه کې دی چې د قطر په څیر له نورو هیوادونو څخه په دې برخه کې مرسته او همکاري وغواړي.
په دې ارتباط بیا هم رپورټونه لرو. د پاکستان د دینی عالمانو د شورا رئیس وایي تر هو به د افغان عالمانو سره د سولې په کنفرانس کې ګډون ونه کړي چې د افغانستان جمهور رئیس او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له دوی څخه بخښنه نه وي غوښتي. په لندن کې د افغانستان، پاکستان او بریتانیا د مشرانو په غونډه کې داسې پریکړه شوې وه چې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په افغانستان کې د سولې او ثبات پر لارو چارو د خبرو لپاره کنفرانس جوړ کړي، خو پر اجنډا د اختلاف له کبله دغه کنفرانس جوړ نه شو. مولانا طاهر محمود اشرفي نن ازادي راډیو ته په مناظره کې چې د افغانستان او د خیبر پښتونخوا دینی عالمانو هم ګډون پکې کړی وو، ځانوژونکي حملې حرامي وبللې. علامه اشرفي په عین حال کې ویل چې له افغان عالمانو سره به تر هغو خبرې ونه کړي چې د افغانستان حکومت له دوی څخه بخښنه نه وي غوښتي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان حکومت د کنفرانس د شرایطو په اړه د ده څرګندونې تحریف کړې دي. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا او د افغانستان د عالمانو شورا غړو د علامه اشرفي څرګندونې رد کړې او ویل چې مولانا اشرفي په هر وار خبرو کې خپل دریځ بدل کړي او هر وار خپل مخکنیو څرګندونو په شاسوي دي. د ازادي او د مشال رادیوګانو دغه مناظره چې نن د افغانستان په وخت مازیګر له درو تر 15 بجو په مستقیم ډول له دوه رادیوګانو خبره سو، سبا سهار له 2 تر 3 بجو پورې بیا تکرارېږي. او که انټرنیټ لري تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ویب سټ د ورسي www.azadiradio.com په دغه ویب سټ باندې دغه مناظره تاسو بیا بیا اوریدلای شئ. خو یو بل ټکی لدی سره په ارتباط دا دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن یو اعلامیه خبره کړې ده، او په دغه اعلامیه کې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د جمهور رئیس حامد کرزی د حکومت لخوا په ورستو یو څرګندونو باندې خپل نظر څرګند کړي. اسمت سروان دغه اعلامیه لوستې ده او دا اوس راسره په استودیو کې دی. سروان صاحب،
بلې
اعلامیه کې څه وایي؟
بلې، ډېر مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل، پاکستان په اعلامیه کې د افغانستان د حکومت ورستي تورونه رد کړي، ویلي چې دغه هیواد له افغانستان څخه نه دی غوښتي چې له هند سره اړیکې کاملا پرې کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر کرزی د ویندوی د څرګندونو په ځواب کې ویلي، اسلام آباد د سولې د بهیر لپاره هیڅ راز مخکې تر مخکې شرطونه نه دي ایښي. پاکستان کومې ځانګړې ډلې له ارجحیت ورکول او شرطونو پرته د زړه لوکمې د سولې په بهیر کې د آسانتیا راوستلو ملاتړ کوي. ایمل فیضی فرانس پریس خبري اژانس ته په مرکه کې ویلي وو، پاکستان د افغانستان د سولې حل ځلې سبوتاش کوي. د ولسمشر حامد کرزی ویندوی ایمل فیضی هم درازول، پاکستان نور د سولې له پروسې لاس اخیستی دی او د دې لپاره چې طالبان خبرو ته تشویق کړي او له جګړې لاس واخلي، داسې وار مخکې شرطونه ایشي چې منلې امکان نه لري. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ستراتیژي
شوکو همکارو د تړون وړاندیز په خپل کرزی کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د افغانستان د ادا په اړه چې اسلام آباد له افغانستان غواړي چې هند له افغانستان ووزي وویل پاکستان له افغانستان داسې غوښتنه نه لري چې له هند سره د اړیکې پرې کړي. پاکستان له هیڅ هیواد سره د افغانستان پر اړیکو اعتراض نه لري خو یوازې پر هغو بهرنیو ځواکونو انتقاد لري چې د افغانستان له خاورې څخه په استفادې پاکستان بې ثباته کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پاکستان ته د روزنې لپاره د افغان امنیتي ځواکونو د لیږلو په اړه وویل چې پاکستان دا غوښتنه په ښه نیت کړې وه او د دې معنا دا نه ده چې پاکستان دا مسأله د شرط په توګه مطرح کړې ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دي چې دوی د ښه نیت له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره د همکارۍ په خاطر دا وړاندیز کړی و. مخکې د جمهور رئیس حامد کرزی د ویندوی دفتر ویلي وو چې د سولې د پروسې سره د پاکستان د همکارۍ هرکلی کوي خو که چیرې دغه هیواد د سولې په پروسه کې خپلې هڅې چټکې نه کړي او په دې برخه کې زیات فعالیت ونه کړي نو دوی به په خپله د سولې خبرې پر مخ بوځي. د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون یو شمېر ګوندونو د پاکستان په وړاندې د حکومت د دغه وروستي دریځ هر کلی کړی دی خو دوی ځینې نور ملاحظات هم لري. رحمت الله افغان په دې اړه له کابله رپورټ وړاندې کوي.
د ملي ائتلاف یان صد اقا فاضل سنجرکای وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتلو لپاره حکومت ته پکار ده چې یو قوي دریز او په خایره ده ولري. خغلی سنجرکی کله یو خو د پاکستان په وړاندې د افغانستان د حکومت رستای دریز وستای خو له بل خو ټینګار وکړ چې د پاکستان مجبوریتونه هم باید په پام کې ونیول شي.
دغه موقف شدی خو په دې موقف کې شرط ده چې له یو عقلانه ملاتړ څخه برخمن سي، د پاکستانانو مجبوریتونه هم درک سي او دغه د دواړو هیوادونو ترمنځ په جدي او واقعي خبرونو باندې بدل سي. داسې ونه سي چې دغه ډول موقف نور هم وزه خراب کړي او فضا به باور کړي.
خو ښاغلی سنچرکی د پاکستان مجبوریتونه په ګوته نه کړل. دا په داسې حال کې ده چې تر دې پخوا د ملي ائتلاف غړي د هغه څه له امله پر افغان حکومت انتقادونه کول چې دوی یې د پاکستان په وړاندې د حکومت نرم دریځ باله. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضی ټینګار وکړ چې که چیرې پاکستان د سولې په برخه کې همکارۍ ته حاضر نه وي نو افغانستان به د سولې په اړه بل لار خپله کړي. هغه هم دا راځولي دي چې پاکستان د سولې د همکارۍ لپاره د نه منلو شرط وړاندې کړي چې له هند سره د افغانستان اړیکې شلول او له پاکستان سره د ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل هم پکې شامل دي. له بل لوري د حق او عدالت ګوند وایي چې له پاکستان سره د اړیکو خرابوالی د افغانستان د سولې په بهیر ناوړه اغیزه کوي. د دې ګوند رهبری هیئت غړي آصف اشناوایی
د حق او عدالت ګوند په باور په دوستانه اړیکو کې چې د افغانستان د سولې او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې په بهیر کې مرسته کولی سي، هر ډول تاوتریخوالی د دې هیواد ثبات او سولې ته زیان رسوي. بهتره ده چې موږ له ډیپلوماتیکو لارو او د ګډ ټیم په واسطه د تعهداتو تعقیب ته لاره پیدا کړو.
په عین حال کې افغان حکومت پاکستان ته د یو شمېر لوړ رتبه افسرانو ورتګ په دې خاطر وځنډاو چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان په ختیځو سیمو باندې د توپونو ډزې پیل کړې. ټاکل شوی وه چې دغه افسران به په هغو ګډو پوځي تمریناتو کې چې په کوټه کې جوړېدونکي وو برخه اخیستې وه، ولې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه مسله وړه وبلله او زیاته یې کړه چې د افغانستان د حکومت دغه اقدام ډېر جدي و.
افغانستان د انتقال په مرحله کې ډیر شر له آزادی رادیو
د آزادی رادیو په نوې کال کې له نوروز نوروسته بیلابیل نوې پروګرامونه پیل کړی دي. تاسو کولی شئ د آزادی رادیو ویب سایت ته ورسئ او په د پروګرامونو په برخه کې تاسو دغه نوې پروګرامونه واورئ. په خوست کې د قاضیانو لپاره د استوګنې د کورونو د جوړولو د پروژې کار پیل سو. دغه پروژه د امریکا د متحدو ایالاتو د حکومت په مرسته د څباندی 100 میلیون افغانۍ په لګښت جوړیږي. په خوست کې چارواکي وایي چې په دې ډول به په دغه ولایت کې د قاضیانو لپاره د کار ښه شرایط برابر سي. د ازادي رادیو خبريال نجیب الله الوخیل له خوست رپورټ وړاندې کوي.
خوست والی عبدالجبار نعیمی د نوموړو پروژو د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې په یادو پروژو څخه د پاسه 40 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې په دې سره به قاضیانو ته د استوګنې کورونه جوړ شي.
دلته به دوه منزله تعمیر جوړیږي، په دې کې به 40 و اتاقونه لري شپږ حمامونه دي او همدغه سي د دې سره آشپزخانه د دې سره ټول هغه ملحقات او چار دیوالی چې تاسو ګوري په دې باندې به شل میلیونه 209,000 او 201 افغانۍ لګښت راځي. دا د امریکا د فوز د قانون د حاکمیت د ملاتړ په برخه کې دغه ادارې برسته ده چې د دې ولایت د محاکمو سره کوي.
خوست وری عبدالجبار نعیمی وړاندې وویل چې د خاري محکمې د ودانۍ کار هم بشپړ شوی چې په دې سره به د خاري محاکمو په کارونو او اداري چارو کې خوالی رامنځته شي. د خوست د استناف محکمې رئیس دیاد ودانیز پروژې د کار د پیل په مراسمو کې وویل چې په دې ودانیو او رهایشي کورونو سره به د خوست د قاضیانو ډېرې ستونزې هوارې شي او دوی لپاره به د کار کولو یو ښه چاپیریال برابر شي.
په دې باندې زموږ د قاضیانو مکمل ستونزې هوارې شولې او هوارېږي. دې کې به قاضي صاحبان اوسېږي په ښه شان باندې او په دې باندې به تعلیم کوي په دې کې به تعلم کوي په دې کې به دوسیلې کې په دې کې به خپل عمر ټول سره رسوي.
د یادونې وړ ده چې دا مهال د خوست په یوازې څو ولسوالیو کې محاکم فعال دي او د ډېری ولسوالیو محاکم د خوست په مرکز کې خپلې چارې سنبالوي. د کار سیمهوال د ستونزو سره مخامخ کړي او په پرلپسې توګه په ولسوالیو کې د محاکمو د فعالولو غوښتنې کړې دي.
د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې مو واوریدل چې ټاکل شوې ده د حمل د میاشتې په 24مه نیټه باندې غزنی د اسلامي ثقافت د مرکز په توګه اعلان شي. افغان چارواکو ویلي چې په دغو مراسمو کې د ګډون لپاره به د سیمې د بهرنیو چارو د وزیران راوغواړي او په غزنی کې په دې ارتباط ځانګړي مراسم ترسره شي. خو په عین حال کې له دغه ولایت څخه د ناکراریو په پرله پسې رپورټونه خپریږي او د اندېښنې زیاتوي چې شایي دغه ولایت کې دغه سیمه راسم تر سره کېدل به د دغه امنیتي ستونزو تر سیوري لاندې وي. چارواکي وايي د غزنی په اسفنده سیمه کې پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نشته سوي ده او بیا د بهرنیو سرتیرو لخوا د بهرنیو ځواکونو لخوا په سیمه کې بمباري سوي ده او د رپورټونو پر اساس په دغه عملیاتو کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. د ازادي راډیو خبريال سید شاه سقیم په دې ارتباط له غزنی رپورټ وړاندې کړی.
نخته نن سهار د غزنی ښار اړوند په اسفنده سیمه کې د طالب وسلوالو او ملي پولیسو ترمنځ شوې ده چې وروسته بهرنیو سرتیرو هم سیمه ته الوتکې وروستې او د جګړې میدان یې په بمونو وښتې دي. چارواکي وایي په نخته او بمباری کې د یو عام وګړي په ګډون 15 تنه طالبان وژل شوي او 9 عام وګړي ژوبل شوي دي. خو وسلوال طالبان بیا د مړو شویو کسانو شمیر شل ښیي او وایي چې 12 تنه پکې عام وګړي دي. د غزنی د والي ویان فضل محمد سباون وایي چې په نخته کې پولیسو ته کوم ځان زیان نه دی راوخته خو تر نخته وروسته په بمباری کې یو تن عام سړی وژل شوی او نور ژوبل دي. دی وایي په وژلو شویو کسانو کې د زابل د طالبانو یو قومندان هم شامل دی.
یو مراد کوچی په نامه د زابل نه راته یو ابو سحمد یو شیراغه د نامې نجم خدا.
د غزنی د ملکی روغتون رئیس ډاکټر باز محمد همت بیا وایي چې د پیک لزای څخه دوی ته اوه تنه ټپیان وروړل شوی دی چې د دوه تنو روغتیايي حالت پکې نازک او د پاتې نورو یې د ډاډ وړ دی. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویاند بولي په برید کې د خپلو اتو تنو طالبانو وژل کېدل او د 50 نورو ټپي کېدل هم مني.
پښتانه په نړیوال کلی کې پښتانه تروریستان دي که د تروریزم قربانیان. دا نوې لړۍ ډېر ژر له آزادۍ او مشال راډیوګانو خپرېږي. د مخاورو امدي وژنو د پښتنو قومي جوړښتونه څومره زیانمن کړي. پښتانه په نړیوال کلی کې
دا پروګرامونه که تاسو په خپل وخت نه سئ اوریدلای نو تاسو هر وخت ازادي رادیو ویب سټ ته ورتلای سئ. په دغه ویب پاڼه باندې تاسو د ازادي رادیو څخه ټول خبرېدونکو پروګرامونه ترلاسه کولای سئ او اوریدلای سئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې درس په یاد لري www.azadiradio.com. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې وایي چې تیر کال کې دوی ته د مخدره موادو د قاچاق په ارتباط 590 دوسیه ورغلي دي او دوی څېړلې دي. دغه ادارې مسؤلینو نن وویل چې په تیر کال کې نه یوازې یو شمېر افغانان بلکې بهرنیان هم چې په هغوی کې پاکستانیان او ایرانیان شامل دي د مخدره موادو د قاچاق په تور نیول سوي دي. د ازادي راډیو خبریاله جمیله ظریف په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کوي.
له مخدره توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې د سرنوالي عمومي مشر سرنپو یار محمد حسین خیل د 1991 کال د رپورت خبرول پر مهال وویل چې تیر کال دوی ته 1590 قضیه ورغلې دي. دوی وایي د مخدره توکو د قاچاق قضیو کې د لسو تنو بهرنیانو قضیه هم څېړلې دي.
په مزنونیت دي شپږ سوه نه شپېته نفر دي چې له هغې جملې نه و نفره عدباد ایرانی دی، دری نفره عدباد پاکستان دی، او پتغ جمله که دو نفره طبقه دی اوناس هم شامل دی دغه شپږ سوه نه شپېته نفر دی.
تر دې مخکې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت له مخدره توکو سره د مبارزې معینیت ویلي و چې تیر کال یې څه باندې 3000 کسان د مخدره توکو د قاچاق په تور نیولي، چې دا د تیر کال په پرتله 111% ډېروالی ښیي. له مخدره توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې ویان خالد ماهد وایي چې د مخدره توکو د قاچاق اکثره قضیې له کابل، هلمند، نیمروز او ننګرهار ولایتونو ورته راځي. د دې ادارې د څارنوالۍ عمومي رئیس حسین خیل هم وایي په هغو سیمو کې چې حکومت سم حاکمیت نه لري د مخدره توکو قاچاق ډېر کیږي.
در مناطقی
که هغه سیمې چې نسبتا ناامن دي هلته د مخدره توکو قاچاقوونکي مخدره توکي تولیدوي. هغو ځایونو کې چې د حکومت حاکمیت کم رنګوي قاچاقوونکي د مخدره توکو له مافیا سره یو ځای د مخدره توکو قاچاق کوي.
قاچاق مواد به پیش میبره.
له مخدره توکو سره د مبارزې عدلي او قضایي ادارې چارواکي وایي چې تیر کال څه باندې شپږ سوه تنه د سترې محکمې د عامه امنیت دیوان له مخې د مخدره توکو په قاچاق محکوم شول. د دې مرکز د څارنوالۍ مشر وایي چې په دې کسانو کې شل تنه دولتي کارکوونکي وو، خو هغه د چانو ونخیسته.
د ازادي راډیو د خبریالي جمیلې ظریف رپورټ مو اورید. دا اوس د ازادي راډیو خبریالان د ایساف د ځواکونو د ویندویانو په حواله وایي چې ائتلافي ځواکونو نن د میدان وردک په نرخ ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت سپارلی او دغه پروسه بشپړه سوې ده. د میدان وردکو د والي ویاند عطاوله خوګیاڼي نن ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل چې امریکایي ځواکونو په نرخ کې د امنیت مسؤلیت افغان لور ته سپارلی او د خپلو وسایلو په ټولولو لګیا دي. دغه کار د جمهوری سامت کرزی له حکم سره سم سوی چې مخکې ویلي و چې د میدان وردګو له ولایت څخه باید د امریکا ځانګړي ځواکونه ووځي. په دې ارتباط پرکه به د ازادي راډیو په نورو خپرونو کې درته وړاندې سي. او اوس هم یو نړیواله مسأله راخلو، خو تر هغه مخکې باید درته وایم چې که تاسو واړئ د ازادي راډیو هر خبرونه له سره واورئ، تاسو کولی سئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورسئ. شمالي کوریا وایي چې له جنوبي کوریا سره د جنگ حالت ته داخله سوې ده. په هغه دولتي بیان کې چې نن د شمالي کوریا لخوا خبر شوی راغلی چې سر له اوسه د کوریاګانو اړیکې د جنگ حالت ته داخلې سوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ ټول مسایل به یې پر اساس حل کیږي. صالح محمد صالح د دغه مسالې نور جزئیات وړاندې کوي.
د شمالي کوریا په بیان کې د چارواکو په حواله لیکل شوی د کوریا په ټاپو وزمه کې اوږدمهاله وضعیت چې نه جنگي او نه سوله ییز وو اوس پای ته رسیږي. په بیان کې دا خبر درای هم ورکړل شوی چې هر ډول پوځي اقدام به د بشپړې شخړې او اټومي جګړې سبب شي. په 1915 میلادي کال کې یو موقت توربند د کوریا د جنگ د ختمېدو سبب سو. خودواړه کوریاګانې په تاکتیکي لحاظ په جګړه کې پاتې وې. د جنوبي کوریا حکومت د شمالي کوریا وروستي اعلامیه رد کړې او د پراونکو خبرداریو دوام یې ګڼلی دی. بلخوا په واشنگټن کې د ملي امنیت د شورا ویاندې کایتلین هیدن ویلي شمالي کوریا د ګواښلو او جنگي لفاظیو اوږد تاریخ لري او نننۍ اعلان یې هم د پخوانیو هغو دوام دی. هیدن زیاته کړه امریکا به د شمالي کوریا د ګواښ په وړاندې اضافي اقداماتو ته ادامه ورکړي. کله چې شمالي کوریا درېیمه اټومي ازموینه وکړه په دې ټاپو وزمه کې کړکیچ زیات سو. دغه ازموینه د نویو بندیزونو سبب سوه. د جمعې په ورځ د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خبرداری ورکړ چې دغه وضعیت به د بحران سبب سي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له متناسب او د نړیوالې ټولنې له مجموعي عکس العمل سره سره اندېښمن یو. د شمالي کوریا په شاوخوا کې ځینې یو اړخیز عمل ترسره سوي چې هغه زیاتېدونکی پوځي فعالیت دی. موږ به وګورو چې وضعیت به له کنټرول ووځي او یوې شریرې دایرې ته به داخل سي. لاوروف د څرګندونې وروسته لاغې وکړې چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ یون د امریکا پر خاوره او آرام سمندر باندې د بریدونو لپاره د توغندیو د چمتو کولو امر وکړ.
زوړ کله نوي فکرونه داسې وخت هم له خیره راشي
چې د ونو په څنګو کې به سرې او زیړې میوې ځوړندې وي.
د افغانستان په کلو او بانډو کې اوس هم ټولنیزې بې عدالتۍ او ناخوالې روانې دي.
اسلام خدا نه وایي چې د کوم انجلۍ ورور نه
وي. اوس رانه والا که یو نیالګی هم پاتې شي.
ازادي راډیو به په ځانګړو ډرامو کې دا ناخوالې رابرسېره کړي.
اوس د پلار ارمان زما په ارمان بدل شوی مورې.
له زاړه کلي نوي فکرونه د ژوند خبرې. زور کله نوی فکرونه دا د هغو ډرامو لړۍ ده چې ډیر ژر به له ازادي رادیو څخه واوري.
د جمهور رئیس حامد کرزی د مطبوعاتو دفتر نن وویل چې په خوست کې د مراد خان په نوم د هغه امنیتي ساتونکي پلار ته د غازی میربچه خان علي دولتي مډال ورکړ چې څومره د مخکې په یو انتحاري حمله کې وژل شوی. مراد خان په خوست کې د امنیتي قومندانۍ ساتونکي و چې د خود د میاشتې په 19 نیټه یې په یو ښوونځي باندې د ځانوژونکو حمله مخنیوي وکړ او په دې ډول وتوانېد چې حمله کوونکي سیمې ته پرې نږدې او ګڼ شمېر د ښوونځي زده کوونکي د وژل کېدو څخه وژغوري. په دې ارتباط کته سی غواړی د ازادي رادیو ځنګړې ویډیوي رپورټ وګورئ. د مراد خان د ژوند او د هغه د کورنۍ د خبرو په اړه تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو ویب سټ ته ورسئ www.azadiradio.com. او لدی سره بعد ازادي رادیو د نن ورځې دغه خبری مجله پای ته ورسوم. زه فرشته جلال زی اجازه غوړم. بل خبرونه مو په پوره شپږ نیم بجې پیل کیږي. احمد جعفر احمدی وړاندې کوي.
تشکر.